ازادي راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه د دې سات خبري ټولګه کې زه فرشته سحاک د شفیق یار په تخنیکی همکاري ستاسو هر کله کوم پیل کو د دې سات په خبرونو افغانستان د بشری حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ پرون پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو لخوا د بشری حقوقو له سرغړونو سره مقابله وکړي. هغه په افغانستان کې روان وضعیت و داسې بحران وواله چې باید وجدانونه ولړزوي. ښاغلی بنټ په جنوا کې د جنسیتي ځواب ویلو او عدالت کانفرنس ته په وینا کې په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت د ډاډ منولو لپاره د پراخو او هر اړخیزو میکانیزمونو په اړتیا ټینګار وکړ. په دې کانفرنس که چې سیاستوالو او نړیوالو استادو ګډون درلود د طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو لپاره د حساب ورکولو د چوکاټ د نشټوالي په اړه خبري وشوه. ګډونوالو د قانوني کاونو د خستو اړتیا په ډاګه کړه ترڅو د طالبانو پالیسي د جنسیتي اپارټایډ په توګه وپیژندل شي چې د ښځو او نجونو د سیستماتیکې زورونې سرګندونه کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي چې پرون له ایران او پاکستان شاوخوا 102 کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې دي. د راستنو شویو کورنیو له ډلې 15 د تورخم له لارې، 15 د کندهار د سپین بولدک له لارې، 9 کورنۍ د نیمروز د وریښم په له لارې او 3 نورې بیا د هرات د اسلام کلا له لارې راستنې شوې دي. ایران او پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي دي او تر دې چې ایرانی چارواکو ویلي چې د روان مریض کال په پاتې څه کم څلور میاشت کې به 2.5 میلیون افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری یا یونیسیار وایي چې په اسلام آباد کې د افغانانو د اوسېدو په اړه د پاکستان حکومت د احتمالي بندیز په اړه د رسنیو راپورونه تعقیبوي او د لا زیاتو جزئیاتو د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان حکومت سره په اړیکه کې دي. د کډوالو لویه کمشنری زیاتوي چې له 1980 کال راهیسې چې د افغانانو او نورو کډوالو په ملاتړ او ساتنه کې د پاکستان د حکومت د مرستو ملاتړ کړی دی. د ادارې پرون په خبره کړې خبر پاڼه کې ویل چې پاکستان له حکومت او خلکو څخه د تیرو 15 سلويخت کلونو په اوږدو کې د افغانانو د میلمه پالنې لپاره مننه کوي او هغه ستونزې درکوي چې د پاکستان حکومت په ځانګړي ډول په امنیتي برخه کې ورسره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د اداره زیاتوي چې کډوال لکه د نورو خلکو په څیر د پاکستان د قوانینو په مراد کولو ژمن دي او زیاتره افغان کډوال په پاکستان کې د قانون پابندي. د دې ادارې په وینا د هغوی وضعیت باید له انساني لیدلوري وکتل شي. دا ایران او درې اروپایي هیوادونو د خبرو اترو په درشل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر پایلو به باوري څرګنده کړي ده. د ویټرز خبری ایجنسی د راپور لمخې ټاکل شوې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال او د ایران جګپوړی مرکچی مجید تخت روانچی نن جمعه په جنوا کې د برتانیا، جرمنی او فرانسې له استادو سره وګوري. رویټرز د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د جینوا خبرې به تر ډیره د بیلابیلو نظریاتو د وړاندې کولو غونډوي چې تمرکز به د ایران د اتومي دوسیې په اړه د ټرمپ د احتمالي چلند پر متقابلو اندېښنو وي. له دې وړاندې په بیلابیلو راپورونو کې ویل شوي چې د ډونالډ ټرمپ په نوې اداره کې په ایران پر وړاندې د اعظمي فشار سیاست دوام وکړي او په عین حال کې له تهران سره د خبرو اترو احتمال هم شته. اسرائیل او حزب الله ټول یو بل د وربند پر سرغړونو تورن کړی دی. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم اعلان کړی چې پاوستې امر کړی چې د وربند ماتېدو په صورت کې د جګړې لپاره چمتو وي. متحده ایالات حزب الله د یوې ترهګری ډلې په توګه پیژني خو په ټولنه بیا یوازې د دې ډلې نظامی څنګه په تور لیست کې شامل کړی ده. د اسرائیل پاوست د پنځمې په ورځ اعلان وکړ چې هغه تاسیسات یې په نښه کړی چې د حزب الله ډلې د منځنی واټن توغندیو د زیرمې لپاره د لبنان په جنوب کې کاروي. د رویټرز خبری ایجنسی د راپور لمخې دغه برید د لیتانی سیند په شمال کې د بیساریا په کلی کې ترسره شوی دی او دا د وربند د نافذېدو له پیله حصه د اسرائیل لومړنی هوایي برید ګڼل کیږي. او یو سپورتي خبر ته د آسیا د کرکټ د 19 کلنو د کشرو لوبډلو یو لسم پړاو او سیالۍ نن د افغانستان او بنګلاديش په سیالۍ پیل شوې ده. د دې مسابقې 5 افغان لوبډلې وګټله خو غوره یې وګڼله چې لومړی باولینګ یا توپ وهنه وکړي. تر دې شیبې پورې د بنګلاديش لوبډلې په داسې حال کې چې دوه لوبغاړي سوځېدلې دي په 28 اورو کې 102 منډې کړي دي. همدارس په پام کې ده چې دوهمه سیالۍ د نیپال او سریلانکا د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ وشي. قدر من اوریدونکو د خبري ټولګه ته پیام خرخلی. دې خبری ټولګي کې به د راپورونو په لړ کې را سره واوري چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته راجې شوې ده.
موږ په اقدام څخه ډیر هکله کوو ځکه دا ښیي چې نړۍ افغان میرمنې نه دي هیرې کړې. خو موږ د عملي اقدام غوښتونکي یو، باید د افغان میرمنې لپاره یو عملي اقدام ترسره شي.
او همدارس د لویدیځ نورستان د منډول ولسوالۍ خلک هم د سرک له نشتوالي شکایت کوي.
نورستان ولایت د هیواد یو له هغه وروسته پاتې ولایتونو څخه دی. په تیر وخت کې خاصه توجه نه شوه او ولسونه د ژوند د لومړیو
باندې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه تر سره اوسه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پایل کو د دې خبري ټولګي پر راپورونو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د سرغړونو قضيه نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی ته راجې شوې ده. د چیلي د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د ښځو اونجونو خرابیدونکو وضعیت ته پکتو دا موضوع د دې هیواد په ګډون د شپږو هیوادونو لخوا د محکمې ته راجې شوې ده. دا چې نور څه دی په دې راپور کې ووري.
چیلی، کوستاریکا، هسپانی، فرانسې، لوکسمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د سرغړونو قضیه د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته پکتو نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی ته راجې کړې ده. د چیلی د بهرنیو چارو وزارت پنځشنبه په ورځ په خپل ویب پاڼه د ویلمې په خبرولو سره ویلي یادو پنځو نورو هیوادونو سره په ګډه د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوالي غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر دوامدار او سیستماتیک نقص تمرکز وکړي. د لامی له مخې د آی سی سی څارنوالي په 2022 کال کې د افغانستان په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړې چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2020 کال کې ځنډول شوې وې. د غوښبګو هیوادونو د آی سی سی له څارنوالۍ څخه غوښتنه کړې چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې شامل کړي. افغان ښځې او نجونې که څه هم له دې پرېکړې هرکلی کوي، خو وایي باید د دوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو په برخه کې یو عملي اقدام ترسره شي. یوه له دوی څخه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګاره شوې او نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
موږ له دې اقدام څخه ډیر هرکلی کوو ځکه دا ښیي چې نړۍ افغان میرمنې نه دي هیرې کړې. خو موږ د عملي اقدام غوښتونکي یو، باید د افغان میرمنو لپاره یو عملي اقدام ترسره شي.
یو بل نجلۍ چې دا هم د ورته ستونزې له امله نوم خپرېدل نه غواړي او د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت له بندیزونو وروسته له زده کړو بې برخې شوې وایي د دې لپاره چې په څه باندې دریو کلونو کې د نړیوالې ټولنې لخوا کوم عملي اقدام نه دی لیدلی، ناهیلې شوې.
نړیوالو په دسو کالو کې هیڅ هم ونه کړل، موږ دې ته هم هیله نه لرو. دا قضیه به هم لکه د پخوا په څیر وبکتل شي او بیرته به کیښودل شي. زه فکر کوم چې دا به د نجونو، یعنی افغان نجونو، کوم درد دوا نه کړي او نه به بیا هم کوم مثبت بدلون راشي پکې. هلته موږ بدلون لیدلی شو چې په عمل کې اوس ترسره شي.
دا په داسې حال کې دی چې مخکې تر دې د کاناډا، استرالیا، جرمني او هالند په ګډون څه باندې شلو هیوادونو خبرداری ورکړی که طالبان د ښځو د حقونو نقص دوام ورکړي د عدالت نړیوالې محکمې آی سی جی ته به یې راکاږي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي او د زده کړو، کار او سیاسي او ټولنیز مشارکت په ګډون یې د دوی ټول حقونه نقص کړي دي. خو دوی په وار وار ادا کړي چې د افغان میرمنو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې نړیوالو د بشري او ښځو د حقونو مدافعینو او افغان میرمنو ته د منلو وړ نه ده.
په همدې موضوع به تم شو. د کابل پانتون پخانی استاد او د سیاسي چارو کارپو محترم استاد نصر الله ستانکزی د تلیفون پر لیک را سره وصل دی. سلامونه استاد، خبرونه ته ډیر خراغلی. استاد، که په سر کې اوریدونکو ته د دې نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی پاړې یو څه وایي چې دا محکمه څه دا څه کوي او کوم هیوادونه یې غړي دي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. آی سی سی جنایي نړیواله محکمه یو محکمه ده چې د اساسنامې پر بنسټ، چې د روم د اساسنامې په نامه پیژندل کېږي، رامنځته شوې ده په 1999 کې. اوس یو 34 هیوادونه غړیتوب لري چې افغانستان هم د دې محکمې غړیتوب لري. دا محکمه 4 نړیوال جرمونه تعقیبوي. والله حالات کچې دولتونه هغه جرائم په خپل ملي قلمرو کې تعقیب نکړي یا د دې ظرفیتونه لري تعقیب کړي، نو په صورت کې د محکمې ته د دې جرائم چې عبارت دي د جنګي جنایتونه، بشري ضد جرمونه، جنوسایډ یا وژنه او د دولت ضد تجاوز، دا څلور ډوله جرائم د دې محکمې په صلاحیت کې راځي. دا محکمه ځان ته څارنوال لري، به څارنوال ځان ته معاونین لري، او همدارنګه دو مرحله ای یا دو پراویز سیستم لري، یعنی ابتدایي حالت لري او استرافي حالت لري.
ډیره مننه استاد. کداغه محکمه خپل دغه قضایی پیخي تعقیب کړي او د طالبانو پر چارواکو حکم وکي او یا هغه ته کوم حکم منسوب کړي، آیا دا به د افغانستان پر حالاتو تاثیر وکړي، د هغه د خواو به ومنل شي؟
اول خو به درج کوم چې د متاسفانه د دې محکمه پروسیجرونه ډیر اوږدي او ډیر مغلق دي، یعنی په لاندې مدت کې ډیر زر امریکایي نه تروسه چې لیدل شوي دي د محکمې د هر قضیې دپاره ډېر وخت ضایع کړی ده. اما که چېرې فرض کړی شي یو حالت رامنځته شي، دا محکمه د طالبانو د چارواکو پر ضد یا د طالبانو د حکومت پر ضد حکم صادر کړي، په طبیعي ډول نتایج لري، البته د دوی پر ضد. اما زه فکر کوم چې طالبان د ښځو سره چلند دی دو اړخه لري. یو اړخ دا ده چې دوی ډېر په کلاسیک ډول او ایدیولوژیک ډول د ښځو مسایلو ته ګوري، او بله مسله دا ده چې دوی غواړي له دې فشارو لارې نه یو ډول سیاسي لوبه نړۍ سره وکړي او له نړۍ نه مختلفو نومو امتیاز واخلي. دغه پرېکړه د لپاره ښه ده چې نړۍ دا ثابت کړي چې نور امتیاز نه ورکړي طالبانو ته د بشري حقوقو په ارتباط. که چېرې دا مسله چې اوس محدود هېوادونه پیشنهاد کړی دی محکمې څارنوالۍ ته، دا مسله وڅېړي، دوی دا محکمه یا د څارنوالۍ د دې محکمې په دې باندې کار شروع کړي. اما بیا هم تکراروم چې دا پروسې اکثرا زندنۍ او طولانی دي.
ډیره زیاته مننه استاد چې په خبرونه کې مرسته ګډون وکړه. د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د سیاسي چارو کارپوه استاد نصر الله ستانکزی و چې د جنایي محکمې یا آی سی سی په اړه موږ ته معلومات راکړه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د بیان د ازادۍ کور د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما هغه راپور نیمګړی بللای چې په دې هیواد کې د رسنیو او خبريالانو د وضعیت پاړه خبر شوې دی. په دې اړه به د سپوږمۍ راپور چمتو کړی تاسو وابري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما له خوا د رسنیو وضعیت او د خبريالانو د کار په اړه د راپور تر خبرېدو وروسته د رسنیو او خبريالانو یوې ملاتړي ادارې ویلي چې د یونما راپور د رسنیو ناورین او د بیان ازادۍ ټول ارخونه نمونه کوي. د بیان ازادۍ کور په یو اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ ناوخته د نومبر په 28مه په خپل ایکس پاڼه په خاني ټوئیټر یې خبره کړې، ویلي چې دا راپور نیمګړی دی. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړ چې د طالبانو د حکومت په درې کلنې موده کې د رسنیو وضعیت ارزوي. یونما ویلي چې په دې موده کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د بشري حقوقو د 316 سرغړونو پیښې ثبت شوې دي. خو د افغانستان د بیان د ازادۍ کور ټینګار کوي چې په راپور کې وړاندې شوې شمیرې د هغو ترخو واقعیتونو په پرتله ډېرې کمې دي چې هر ورځ د افغانستان پر رسنیز چاپیریال کې پیښیږي. په اعلامیه کې راغلي چې په تیرو درې کلونو کې له 300 ډېرې رسنۍ تړل شوې، 90% خزینه خبريالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې، او طالبانو د رسنیو لپاره یو ویشت سخت محدودیتونه وضع کړي دي. د دې بنسټ په وینا دغه مهم موضوعات د یونما په راپور کې نه دي یاد شوي. په همدې حال کې یو شمیر افغان خبريالان وایي چې د طالبانو تر واک لاندې د معلوماتو رسونه سخت او ناشونی شوې ده. له کابل څخه یو خبريال چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د خپل غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
مو په بسور ترسو نرس
موږ په ډېرې بیرې او ډار سره داسې خبرونه خبرو چې واقعیت وي. موږ ته خبرداری راکړل سو او ان استخبارات ته وغوښتل سولو، مجبور سولو چې یو پاڼه لاسلیک کړو. هغوی وویل که نور د بشري حقونو یا ښځو په اړه راپورونه ورکړي او یا مو خبرونو چې زموږ واکمنۍ تر سوال لاندې راوستله، جدي پایلې به یې ووینئ.
په همدې حال کې له پروان ولایت نه یو سیمه ییز خبریال چې د هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
در رسنیو کار ډېر ستونزمن شوی. که کار کوي نو باید د واکمنې ډلې په خوښۍ وکړي، کنه د ازادي خبر رسونې تر سره کول ډېر سخت دي. له همدې کبله مې څو میاشتې مخکې د خبریالۍ دنده پرېښوده.
سره له دې چې طالبان تل د خبریالانو او د رسنیو د ملاتړ خبره کوي، د بیان د ازادۍ کور وایي چې په ځینو ولایتونو کې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قوانین پر رسنیو تحمیل کړي دي. د قوانینو کې د ژوندۍ خپرونې منع کول، د طالبانو د چارواکو لاسوهنه او د طالبانو په غونډو کې د کمرو پر وړلو محدودیتونه شامل دي. دغه شان د بیان د ازادۍ کور له دې عمله هم په یونما نیوکه کړې چې د جلاوطنو افغان رسنیو رول یې له پامه غورځولی، کوم چې د دوی په خبره د معلوماتو په خپرولو کې مهم رول لوبوي. د بیان د ازادۍ کور له نړیوالې ټولنې، د رسنیو له ملاتړو ډلو او د بشري حقونو له سازمانونو غوښتنه کړې چې د افغانستان رسنیز ناورین ته جدي پام واړوي او په دې هیواد کې د بیان له ازادۍ ملاتړ وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته غواکیست. یو بهرنی خبر لرو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو له طالبانو سره دوړخیزي اړیکې لري او په افغانستان کې له سخت وضعیت سره سره د دې اړیکو د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار کوي. د تاس خبری اژانس د راپور لمخې پوتین پرون د قزاقستان په استانه کې د ډلې زمینی تړون لغونډې وروسته وویل چې په افغانستان کې وضعیت پیچلې دی، خو د طالبانو تر مشرتابه لاندې د ثبات نه کیلیدل کیږي. د وویل نشي کولای له دې واقعیت څخه سترګې پټې کړي چې په افغانستان کې وضعیت د ثبات پر لور روان دی. د همداراز وویل چې د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره دوړخیزي اړیکې لري او دا اړیکې به نور هم پراخې شي. پوتین د امنیتي ننګونو په اړه د ډلې امنیتي تړون سازمان غړو هیوادونو ته د پرله پسې زیر اوسېدو د اهمیت یادونه هم وکړه. هغه وویل په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی، خو هیله لري چې له افغانستان سره قوي اړیکې جوړې کړي. د ډلهیز امنیت تړون سازمان چې د روسیې په مشرۍ د پخوانی شوروي هیوادونو یو امنیتي بلاک دی، له افغانستان څخه د راولړیدونکو ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. پوتین وویل چې د دغو مسلو حل د سازمان لپاره لومړیتوب لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسام ورزو گاونډي هیواد ایران ته د ایران او درې اروپای هیوادونو د خبرو اترو په ترشل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر پایلو به باوري سرګند کړي ده. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې ټاکل شوې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال او د ایران جکپوړې مرکچی مجید تخت روانچی د نجومې د لیندې په نهمه په جنوا کې د بریتانیا، جرمني او فرانسې لاستازو سره وګوري. نور حال په دې راپور کې
تاکل شوې ده چې ایران او اروپایي قدرتونه نن جمعه د ډونالد ټرمپ د بیا ولسمشر کېدو له نیټې مخکې چې تر دوه میاشتو لږه موده ورته پاتې ده، د اتومي مذاکراتو لړۍ بیا پیل کړي. دا غونډه چې په اړه یې ډېر لږ معلومات خپاره شوې دي، ټاکل شوې ده د سویس په جنیوا ښار کې وشي، خو دواړو خواوو د دې کتنې دقیق ځای او د هغې د مودې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسیال مجید تخت روانچی به د جمعې د ورځې په خبرو اترو کې د تهران استازي توب وکړي او د بهرنیو چارو وزارت حقوقي او نړیوال مرسیال کاظم غریب آبادی به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي چې د اروپایي خوا په استازي توب له امریکا مورا سره خبري وکړي. شغل مورا پر خپل اکسپانا یا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې په خپل لومړی ملاقات کې په صراحت ایران ته ویلي چې د روسیې پوځي ملاتړ باید ودرول شي. هغه د غراز د سیمایزو تاوتریخوالو او د ایران د اټومي پروګرام په اړه چې د هغه په وینا ډیپلوماټیک حل لري داسې مسائل وبلل چې له ایراني چارواکو سره مطرح کړي دي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې که څه هم اسرائیل او د حزب الله ډله له میاشتو میاشتو جګړې وروسته د اوربان موافقه ته رسیدلی دي، د سیمې وضعیت لا هم ترنګلی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د پنجشنبه په ورځ وویل وروسته له هغه چې د ایران استازي عراقچی خبرداری ورکړ چې که لویدیز بیا بندیزونه ولګول ایران شایي د اتومي وسلو د پراختیا بندیز پای ته ورسوي. هغه زیاته کړه چې اسرائیل به د اتومي وسلې د ترلاسه کولو لپاره د ایران د مخنیوي په خاطر هر هغه کار وکوي چې په کار وي. دا مذاکرات په داسې حال کې ترسره کیږي چې ډونالد ترامپ د 2015 میلادي کال د جنوري په شلمه رسمن په سپینه ماڼۍ کې د چارو واګې ترلاسه کړي. هغه د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران په وړاندې د اعظمي فشار تګلاره خپل کړه، خو لا روښانه نه ده چې په دوهمه دوره کې به هم همدا تګلاره تعقیب کړي کنه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
مخکې د دینه چیرې لار شو د افغانستان اړوند بل راپور وو او ورزو د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ په اړه تاسو ته تازه اپډیټ درکو. په د کرکټ سیالي د افغانستان او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ روانه ده چې په دې کې بنگلاديش تر وسه پورې د دریو لوبډلو په سوځیدلو سره 119 منډې کړې دي او 1.5 اور روان دی. وس هم ورزو په کابل کې یو د راپور لرو. د کابل پاڼوند په کابل کې د هوا په سړېدو سره د لیلامی دویم لاس جامو بازار تود شوی دی. یو شمیر خلک وایي چې له پلورنځیو څخه د نویو جامو د اخیستلو توان نه لري او له همدې امله لیلامی جامې اخلي. په دې اړه د سنا کاکړ د جالب راپور ته غوښی.
د منی په دې ورځو کې چې هوا مخ په سړېدو ده، د کابل ښار د لیلامی جامو بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او ډیری دوی د ژمنیو او ارزانو جامو د پیرلو لپاره دی بازارونو ته ورځي. د کابل ښار اوسیدونکی دکاندار عبدالمصور ازادي راډیو ته وویل:
کاروبار نشته، کاروبار ډیر پتا پلار دی. موږ مغازه نه کالی هیڅ کله نه څه اخسته، ډیر قیمتي دی، ډیر جګ دی. نیلامی د څونه پیدا کوو اخلو ارزان شي، بیا و ډیر سړی دی. بیا نیلامی اخلو دغه بازار نه د کراچی په سر کې پراته دی، د څونه مقصد چې خپل گزاره کوو.
خو د کابل ښار یو شمیر بېوزله کورنۍ وایي چې سکل د اقتصادي ستونزو له امله ان د لیلامی جامو د اخیستو توان هم نه لري. یوې مېرمنې چې نه غوښتل د کورنیو ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د خلکو په کورونو کې کالي مینځي او خلک ورسره د ژمنیو جامو په برخه کې مرسته کوي.
مخکې به مې اخیستلې، مېړه مې وظیفه درلودله، ګارد و، او لیلامی به مې اخیسته، مغازینه به مې اخیسته، مګر اوس یوه سو توان نه لرم. اوس هېڅ شی نه شم اخیستلی، څه د حکومت دغسې شونو هېڅ شی هم لاسته نه راځي.
په همدې حال کې په کابل ښار کې د لیلامی جامو یو شمیر پلورونکي وایي سږ کال که څه هم په بازارونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو د دوی په خبره د خلکو د پیرلو توان کم دی. د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د لیلامی جامو پلورونکي احمدالله ازادي راډیو ته وویل دغه جامې ډیری له 500 څخه تر 1500 افغانیو پورې قیمت لري.
جامع جوش بازار خیلی زیاد است، مردم توان خریدن
دو خلکو گنه گونه زیاده وی، خدا خستو توانی نلری، رازی وینی او برتزی. زمونگ لیلامی جامع تر سلویخ روپیو قیمت لری، خو خلق آن ده همده ده خستو توان نلری. مونگ سرا چنی وحی ده خلکو اقتصاد خراب ده.
نوموړی وایي چې د جمهوری نظام پر مهال د دوی کاروبار ډیر ښه و او ډیری هغه میرمنې چې دولتي کارکوونکې وې د ځان او خپلو ماشومانو لپاره د لیلامی جامو د اخیستو لپاره دوی ته مراجعه کوله. لیلامی جامې تر ډیره له نورو هیوادونو څخه په لویو کڅوړو کې راوارېدېږي چې بیا د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې په کراچۍ او یا دوکانونو کې پلورل کیږي. ډاکټران وایي له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته وارد شوي لیلامی جامې پاکې نه وي او که سمدستي ترې کار واخیستل شي نو په خلکو کې به د بیلابیلو ساري او جلدی ناروغیو لامل شي. د جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر عادل‌الحق کریمی لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا جامې باید تر استعمال مخکې ومینځل شي.
ممکن دا جامې په بهرنیو هیوادونو کې په سمه توګه ونه مینځل سي او د دوی بستهبندي کول ستونزمن دي، ځکه امکان لري ډېر میکروبونه له دوی سره انتقال سي. کله چې افغانستان ته هم رسیږي پاک او خلاص چاپیریال کې نه ساتل کیږي چې ډېری ساري ناروغۍ له دې لارې انتقال کوي. دا جامې باید په ښه توګه ومینځل سي او د یوې ورځې لپاره لمر ته وچ کړی سي وروسته وکارول سي.
د کابل ښار په میر سینما، د افغانان، د مریم لیسې بازار او یو شمېر نورې سیمې د لیلامي جامو او بوټانو د پلورلو له مهمو او مشهورو ځایونو څخه بلل کیږي چې د سړې هوا پر رسیدو سره یې ګڼه ګوڼه زیاتېږي. په دې بازارونو کې تر ډېره ښځینه کمیسونه، د نارینه کرتۍ او پتلون، بالاپوش، جاکټونه، د ماشومانو جامې او لیلامي بوټونه پیدا کیږي. د یادونې ده چې یو شمېر افغانان د ارزانتوب تر څنګ لیلامي جامې او بوټونه له دې امله هم خوښوي چې د نړۍ له مشهورو برندونو وي او د ښه کیفیت له امله یې ډېره موده ورنه استفاده کوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
د لویدیز نورستان په منډول ولسوالۍ کې 10 کیلومتر په اوږدوالي او 8 متر پلنوالي باندې د عمومي سړک یو برخه جوړیږي. دغه سړک اوس مهال تنگ او کندو کپر دی چې لپاره کې یو موټر تک کولای شي. دغه سړک د ولسونو او د خوړو نړیوال پروګرام په ګډه همکاري جوړیږي او په کې سلګونو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمينه هم برابر شوې ده. نور حال په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیرغونې او پراختیا ریاست څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ولسونو د خوړو نړیوال پروګرام په ګډه همکاري منډول ولسوالۍ ته د غزیدلی سړک یو برخه چې 10 کیلومتره کیږي د پراخولو او هوارولو چارې پیل شوې دي. د دوی په وینا له پیل شوو کارونو به قومي مشران او د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست څارنه کوي. ځایي خلک هم وایي د سړک کنډو کپر حالت او ترافیکي پیښو په تنګ کړي. اوس چې په یاد سړک کوم کارونه پیل شوي پری خوشاله دي. د منډول ولسوالۍ د کوراج اوسیدونکو انور الحق ازادي راډیو ته وویل سرک موډیر خرابو، ټولې تیږې وي او کنډو کپرو، ورستیو اورښتونو او سیلابونو زیاته برخه نوره هم تخریب کړه. موټرو پرې په ډېره مشکله تګ راتګ کولو. ناروغان او مسافر د سرک خرابوالي په وجه د ډول ډول ستونزو سره مخ وو. اوس چې پرې د ولسونو او خوړو نړیوال پروګرام لخوا په شریکه کار شروع شوی خوشاله یو. د یاد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي قدرت الله عطایي هم ازادي راډیو ته وویل د منډول له دروازې د منډول تر مرکز پورې 10 کیلومتره سرک د ولسونو او د خوړو نړیوال پروګرام په ګډو هڅو او مالی همکاري جوړیږي.
قومونو تلاش او ابتکار باندې یو سړک چې تقریبا 10 کیلومتره د منډول دروازې څخه تر منډول مرکز پورې دغه سړک له خیره په قرارداد تور کړل شو. دبليو اف پی ځنی مواد هم اختصاص ورکړل دي ځنی قومونو خپل مصارف باندې.
د لویدیز نورستان یو تن اوسیدونکو عبدالبصیر کریمی راته وویل د پرزیدلی جمهوریت په شل کلنه او لمرستو په ډکه دوره کې په سیمه کې د آبادی او پرمختګ کوم کار نه دی شوی او همدا سبب دی چې ولسونه د سرکونو په ګډون د ژوند لومړنی وسانتیا و بی برخې دي. هغه له وسانیو چارواکو، نړیوال او کورنۍ مرستندوی ټولنو غواړي چې په یاد ولایت او په ځانګړي ډول په لویدیځ برخه کې کارونه پیل کړي.
نورستان ولایت د هیواد یو له هغه وروسته پاتې ولایتونو څخه دی. په تیر وخت کې ورته خاصه توجه نه ده شوې او ولسونه یې د ژوند د لومړیو سهولتونو څخه بې برخې دي. نو موږ د اسلامي امارات او د نړیوالو او ملکي موسساتو څخه پایښ کوو چې تر څو نورستان ته خاصه توجه وکړي.
د نورستان په لویدیز کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول کې د ولسو د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکاري د 12 کیلومتره اوږد او 8 متره پلن سرک د جوړولو چاري په داسې حال کې پیل کیږي چې د نورستان د زیاتو کلیو او درو اوسیدونکو لا هم د سرکونو نشټوالي، تنګوالي او کندو کپر حالت لامل استونزی گالی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وړاندې په نیم سات کې به د ازادي میلمه خبرونه کې تاسو زمونږ د نن ورځې د ازادي میلمه خبرونه واورئ. خو اوس هم پام وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې په اسلام آباد کې د افغانانو د اوسېدو په اړه د پاکستان د حکومت د احتمالي بندیز په اړه د رسنیو راپورونه تعقیبوي او د لا زیاتو جزئیاتو د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان له حکومت سره په اړیکه کې دي. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ پرون پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو له سرغړونو سره مقابله وکړي. هغه په افغانستان کې روان وضعیت یو داسې بحران وباله چې باید وجدانونه ولړزوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون له ایران او پاکستان شاوخوا 122 کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې دي. د ایران او درې اروپایي هیوادونو د خبرو اترو په درشل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر پایلو بې باوري څرګنده کړې ده. اسرائیل او د حزب الله ډلې یو بل د اوربند په سرغړونو تورن کړي دي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم اعلان کړی چې په پاوس د یې امر کړی چې د اوربند ماتېدو په صورت کې د جګړې لپاره چمتو شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو له طالبانو سره دوړخیزې اړیکې لري او په افغانستان کې له سخت وضعیت سره سره د دې اړیکو د پیاوړتیا په اړه ټینګار کوي. او په اخر کې هم بیا هم د کرکټ تازه اپډیټ. په کرکټ کې بنگلاديش تر وسه پورې په 3 اور کې 128 منډې کړې دي او 3 لوبغاړي تر وسه سوځېدلې دي.
د ازادي ملما درنو اوریدونکو سلامونه. هیله ده چې د ازادۍ له میلمه سره زما عصمت څاروان خواله واوري. زموږ میلمه امیر محمد ګران نومیږي. د پکتیکا ولایت د سراوزی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. حربي ښوونځی او حربي پوهنتون یې لوستی. وروسته ډیپلومات شوی دی. دی په خپله د ځان په اړه وایي.
زه په 1940 کال کې پیدا شوم. البته 1940 کال دا دقیقه معلومه نه ده. دا ځکه چې په هغه وخت کې زموږ په محیط یا چاپیریال کې زیږیدو ورځ او نیټه ولیکي. اگر که په ځینو کورونو کې به یا په ځینو فامیلونو کې به د هغوی پلرونو یا نورو د قرآن شریف په حاشیه کې د هغوی د تولد ورځ لیکله یا هغه نیټه به لیکله، ولې د ما په حق لباندې متاسفانه دغه کار نه دی سوی. دا ځکه چې په هغه وخت کې زما پلار په هندوستان کې و، او دا یو په افغانانو کې یا خصوصا د جنوب یا جنوبي شرق په سیمو کې به افغانان پښتانه هند ته تلل د خواریو او غریبیو لپاره. نو لځکه هم ازما د تولد نیټه ورځ حتی کال په دقیقه توګه معلوم نه دی.
شوانځم بیا چیرته ولوست، په سراوزی کې او که بل ځای ته ولاړې؟
زه په سراوزی کې په هغه وخت کې په ابتدایي شوانځي کې شامل شوم. د سراوزی په ولسوالۍ کې، وس ولسوالۍ ده، په هغه وخت کې علاقداری و. په هغه وخت کې دا د سروزی مکتب د غازی امان الله خان په وخت کې تاسیس شوی و، خو په هغه ابتدایي شکل باندې پاتې و. په دغه مکتب کې زه خپل له اوله تر شپږمې ټولګۍ پورې اول نمره وم. بیا هلته هر کال به د مکتب لیسې څخه یا د حربي ښوونځي څخه د مکتب لیسې قومندان او یو څو نور سایمن سبان به ورسره راتلل. د افغانستان په ولسوالیو او علاقداریو به ګرځېدو، او د هر مکتب څخه به یې درې څلور شاګردان د مکتب لیسې لپاره نیول. زه هم لیغو جملې څخه ومه چې قومندان صاحب د مکتب لیسی صاحب هغه په نوم د عبدالجبار خان ملکیار سره یادیدو او په هغه وخت کې برید جنرال و. هغه د موږ علاقهدارۍ ته یا د سروزي کلي ته راغی او موږ په مکتب کې ورته ولاړ وو. هغلته مو هلته زه او څلور کسه نور ونیولو او مکتب لیسې ته بیا راغلو. کیدای شي په دغه وخت کې به زه به دیارلس کلن ومه. او بیا وروسته په حربي ښوونځي کې له شپږمه تر دولسمه پورې حربي ښوونځی موږ وویو. له حربي ښوونځي څخه بیا وروسته د تخنیک اکاډمۍ هغه د حربي پوهنتون په محوطه کې موقعیت لري هلته زه داخل شومه. او بیا وروسته له هغه په دیارلس سوه نه څلوېښتم کال کې سي دي جدي میاست وه. او په دغه وخت کې موږ د سایمنصبانو په حیث باندې د افغانستان اردو ته معرفي سو.
په اردو کې مو دنده څه وه؟ لومړنی مسؤلیت چې تاسو در وسپارل سو هغه څه وو؟
په اردو کې زه په خدمات ریاست تخنیکی کې په یوه شعبه کې ما کار کولو. وروسته له هغه نه بیا دغه سیاسي تحولات هم رامنځته شول. مثلا په 1952 کال کې د مرحوم داود خان په مشرۍ باندې کودتا وسوله. دغه کودتا کې ما هم برخه درلودله، ولې چون زه په یوه غیر محریبه قطعه کې ومه، نو په دې حساب زما فعالیت یعنی محریبوي نه ولو، ولې په دې کې ما برخه درلوده.
تاسې په کودتا کې په څه ډول برخه درلوده؟ تاسې وایئ چې محارب نه وي، او که څه هم د کودتا سپینه کودتا بلل کیږي، خو له چا سره مو ارتباط درلود؟ آیا کودتا شانو له تاسو سره اړیکې درلودې او مخکې تر مخکې د کودتا په اړه در سره خبرې کړې وې؟
وو دغه تاسو ته به معلومه یې چې اسلم وطنجار هم د داود خان په کودتا کې او هم د وروسته لغنه په 1950 کال کې د ثور په پاڅون کې مهم رول درلود. زه د اسلم وطنجار چې هغه له ما څخه په مکتب کې یعنی مکتب لیسه کې دوه کاله په مخ کې ولو، کله کله به موږ دغسې چون ډېره علاقه مو ولله سیاست سره او د هیواد له سیاسي مسایلو سره، موږ به ځینو جلسو ته هم تلو، برخه به مو پکې اخیسته. له هغې جملې څخه مثلا د افغان ملتیانو لخوا سي په هغه وخت کې مشر ډیپلوم انجینیر غلام احمد فرهاد ولو چې هغه د پاپا په نوم مشهور و، خان عبدالغفار خان پاچا خان راغلی ولو، او دوی د وزیر محمد ګل خان مومند په قبر باندې په شهدای صالحین کې جلسه درلوده. دغه جلسې ته موږ هم ورغلو، ولې په ملکي لباس کې. بیا بالغ نه ده وطنجار زما شخصي ملګری هم ولو، ما ته د ده له خوا وویسول، چون ما او ده به همیشه مسایل یو له بل څخه نه پټول او تبادل نظر به مو سره کوو. ما ته وویلې چې دغسې اوازې دي چې کودتا کیږي. ما ورته وویل څوک یې کوي؟ ده وویلې چې داسې د داود خان اوازه ده چې داود خان دی البته جذب سوی و د هغو له خوا، د حبیب الله زرمتی یې بالو چې هغه بیا وروسته د داود خان د کودتا په هغه دوهمه ورځ باندې په ګارد کې وظیفه لرله او ډېر مهم رول یې په دغه کودتا کې ولوباوه. ټانک یې چپه سو د ابن سینا شپخانې مخ ته دغه د سکوکو مطبعه والا دغلته ټانک د کابل دریاب ته ولویدلو او هغه ټانک یې چپه سو او دی پکې شهید سو. هغه د غله خوا جذب سوی و او ماته ده وویلي چې دغسې اوازې دي. ما ورته وویلي چې داود خان خو په دغو باندې ډېر مشهور دی، یعنی هلته البته د داود خان په حقله باندې نظر دا و چې هغه د پښتونستان په حق لباندې یو قاطع نظر لري او پاک سړی دی او زمنن غواړي سي هیواد ته وده او ترقی ورکړي. نو ما هم دغه ورته وویلې چې د داود خان په حق له خو دغسې میډیا او خلک داسې تبصرې کوي، نو زه فکر کوم چې دا به ښه خبره وي. نو ده وویلې وایي کیدای شي چې ته هم غواړې یا نه غواړې. ما ورته وویل چې ولې نه غواړم، وایي خو زه هم په کې یم، نو زه د اسلم وطنجار له خوا هم هغې کودتا ته زه جس شوم. وروسته له هغه نه بیا زما رول ځکه غیر محاربوي ولو چې ریاست خدمات تخنیکي محاربوي قطه نه ده، یعنی هلته ټانک و توپ و دغه نسته دی، فقط هغه یوه مرکزی ترمیم خانه لري، یو دغه اکاډمي تخنیک لري او شعبات افغانستان په ټولو قطعاتو کې بیا وروسته موجود ول. نو دغه کودتا هم تاسو ته معلومه ده چې د قوای چار و قوای پانزده و د ریشخور و د دغو یا خصوصا په اوله درجه کې د ګارد له خوا چې هغه حبیب الله زرمتی را شروع کړه، یا د کومندو قطعاتو چې په هغه کومندو کې فیض محمد خان چې بیا وروسته هغه وزیر داخله سو او شانواستنی دغه ول، او همدارنګه هوایی ځواکونه یا هوایی قواوې په هغو کې د ټولو قواوو مشر پاچا ګل خان وفادار و، نو سی وسم حیات لري دلته په آلمان کې دی، نو بس دوی رهبری کوله. نو دا کودتا بیا تاسو ته معلومه ده چې په شپږویشتم د سرطان دیارلس سوه دوه پنځوسم کال باندې په بری سره پای ته ورسېده او پاچاهي نظام ړنګ سو، او د داود خان لخوا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې جمهوري نظام اعلان سو.
نو تاسو فکر کوئ چې جمهوریت په دې توګه راوستل شو او که عملا نسبي جمهوریت رنګ سو؟ ځینې وایي د ظاهر شاه په سلطنت کې حداقل یوه شورا وه چې استازی خلکو انتخابول، اما داود خان ټول دیموکراتیک ارګانونه له منځه یوړل او هیڅ کله یې هم انتخابات ونه کړل.
و دا باندې به خلک قضاوت کوي او د هر چا نظر په دغه حق باندې بیل بیل دی، خو دغسې یو تحول ته زه فکر کوم ضرورت وو. او دا چې مثلا په افغانستان کې وروسته د جمهوریت له اعلان څخه مشکلات را پیدا شول، یا د ګاونډیو هیوادو یا د بهرنیو هیوادو لخوا مداخلې شروع شوې، دا ډیر په دې پورې ماړه لري چې په هغه وخت کې او همدا اوس هم د افغانستان دا جیوپولیټیک ډیر مهم دی. وګورئ دغه سیمه چې منځنۍ آسیا ده، جنوبی آسیا ده، او په دغه کې افغانستان هم موقعیت لري، دغه نه تنها اوس بلکې د پیړیو په اوږدو کې دا د زبر ځواکونو او همدارنګه د نورو لخوا تر نظر لاندې وله. او تاسو ته معلومه ده چې یو سل څو کاله په مخ کې د انګلستان د جیوپولیټیک پلار سی هالفورد میکندر یې بالو، هغه د هارتلند تیوري راویسته او دا یې وویلي چې دغه سیمه یعنی د نړۍ د زړه حیثیت لري، او هغه دا وویلي چې که چېرې دا سیمه که د هر چا په لاس کې وي، نو هغه به په ټوله نړۍ باندې حاکم وي یا حکمراني به کوي.
ګران صاحب، له همدې کبله ځینې انتقاد لري چې وایي که چیرته بیلانس په هماغه وخت کې نه وای خراب شوی، نو افغانستان وضعیت به دې حد نه رسیدو چې اوس دی. یعنی په هغه وخت کې افغانستان یو بې طرفه هیواد و، له امریکا او شوروي اتحاد سره نږدې اړیکې درلودې، دواړو د افغانستان سره مرستې کولې، لیکن دغه بیلانس خراب شو د شوروي اتحاد په ګټه. نو ځکه په افغانستان کې د نامنیو او بې ثباتۍ لاره هواره شوه.
دا خبره خو دقیقه ده چې په هغه وخت کې دا بالانس موازنه د غرب او د شرق سیستمونو په منځ کې افغانستان تلای ولو. ولی په هغه وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې امریکا له افغانستان سره داسې مرسته نه کوله لکه څرنګه چې افغانستان غوښته، او افغانستان دلته په سیمه کې له مشکلاتو سره مخامخ و. مثلا د ډیورند تحمیلي کرښې شاوخوا دلته مشکلات موجود ول، مداخلې موجودې ولې.
صاحب کله سیاست را تیر شو د خپل ژوند په اړه راته وایست، د ژوند کومه جالبه قصه در په زړه کېږي چې زموږ اوریدونکو ته یې وایست؟
جالبې قصې خو خامخاسته ده. یو هغه دا دی چې اول خو دغه زموږ اشتراک د داود خان په کودتا کې، او دا چې کودتا بریالیتوب ته ورسېده او بیا د داود خان لخوا په سهار باندې د جمهوریت اعلان وسو، بیا هلته په اتن کېدو، په دغه اتن کې زه هم ولمه، شیرجان مزدوریار ولو، دغه ټول ول. دا ډیره دلچسپه او جالبه قصه وله. بیا وروسته لغه نه دا چې داود خان د خپل د حکومت
زما منظور غیر سیاسي موضوعات، یعنی دا شان دي چې له ټولو سره ارتباط لري. اغه شاید زما منظور ده چې تاسو له شخصي ژوند سره ارتباط لري، په خپل له تاسو سره ارتباط لري، تاسو کومه قصه مو زين ته درګرځي؟
زما خو شی او بدی خاطرې دي، هر چا په ژوند کې واضح خبره ده چې موجود دي. نو زموږ شی خاطرې دا ولې چې په افغانستان کې دغه سي تحول رامنځته شو، او بیا ورسته لغنه دغه د موږ او د ټولو په ژوند باندې خامخا یو تاثیر درلود. بل په کورنی ژوند کې زما خپل موږ داسې ابتدایي ژوند درلود، فقط په هغه څه باندې چې هغه تنخوا به مو اخیسته په هغه به مو گزاره کوله. او بیا وروسته له دې سره چې دا د کودتا وسوله او هلته تحولات رامنځته شول، خامخا زموږ په ژوند یې هم مثبت اغیز درلود. او له دې سره بیا وروسته موږ په هغو کې زه خپله په ګوند کې شامل وم، او دا د حافظ الله امین لخوا ګوند ته جذب کړی شوم، او هغه زما د ګوندي استاد هم ولو، او بیا یې موږ ته سیاسي زده کړه راکړه. بیا د ثور پاڅون منځته راغی.
خیر چې بیا هم سیاست ته راځئ، نو دا راته ووایه چې د ثور له کودتا بیا وروسته تاسو خو په ګوند کې هم وی، تاسو وویل بیا څه دنده درکړل شوه، کارونه مو بیا څه وو، په ژوند کې مو څه تغییر راغی؟
دغه پاڅون په کامیابی سره زه بیا ډیپلومات شوم. زما اردو ژبه لیسه زده وله، په انګلیسي ژبه باندې هم لیسه مسالت وم. نو زه بیا پاکستان ته ولېږلم. پاکستان ته چې راغلو نو هلته ما خپل کارونه په موفقیت سره مخته بیول.
په سفارت کې مو دنده څه وه؟
نظامي اتشه وم.
دا نو هغه وخت و چې د خلق د حکومت او د پاکستان اړیکې ډېرې ترنګلې وې.
نو په هغه وخت کې خو واضح خبره ده چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې ډېرې خرابې ولې. دا اړیکې نه تنها سي وروسته له وم د ثور د 1950 کال څخه، لږ نه مخکې هم خرابې وي. مثلا په 1952 کې چې کودتا وسوله او داود خان خطاب به مردم اعلان کو، زما په یاد دي، او موږ هم د دغه د کشفولو لپاره هڅې کولې. نه کودتاوي هلته کشف شوي، او دا ټولې د پاکستان او د ایران په ارتباط باندې ولې، یعنی اړیکې هلته هم خرابې ولې. بیا وروسته لغه نه واضح خبره ده چې پاکستان مداخلې کولې. ولې پاکستان وارخطا و؟ وارخطا په دې ولو چې هلته به په پاکستان کې دغه سیاسي ګوندونه، خصوصا د کین اړخ ګوندونه، دغه ډیر فعالیت کاولو او دغه د افغانستان دغه پاتون په غوی باندې کاغه په سند کې ول کپو خیبر پښتونخوا کې ول کپو بلوچستان کې ول او حتی کپو پنجاب کې ول هغهلته ډیر تاثیر شیندلی وو. بیا خصوصا هلته د شمشاد په غره باندې یوه رادیو نصب ول، رادیوي نشرات پکېدل او دا نشرات په مستقیما دغه د خیبر پښتونخوا عین تر اټک پورې دغه صاحب نیوله.
داسې ویل کېږي چې د امین حکومت په وروستیو کې غوښتل چې له پاکستان سره اړیکې شي کړي او ټاکل شوی و چې د پاکستان د هغه وخت بهرنیو چارو وزیر آغا شاهي کابل ته راشي او د امین له حکومت سره یو موافقه وکړي. دا خبره تر څه حد پورې حقیقت لري؟ تاسو خو په هغه موده کې ستاسو په وینا په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې پوځي اتشه وي.
او دا صحیح دی، پاکستان غوښتل چې له افغانستان سره له کابل سره اړیکې نورمال کړي، ځکه هغه ویره درلوده. زالته ومه ضیاء الحق کوم وخت چې حیوانات ولاړ هلته د نن الاین موومنت یا د غیر منسلکو هیوادو د مشرانو سرمسریزه وایي هغه غونډه کې له د هغه وخت د افغانستان د دولت له مشر نور محمد طریک صاحب څخه غوښتنه کړې وه چې تاسو دا نشرات د شمشاد د تلویزیون بند کړي او بل دغه اخبارونه د خلق اخبار بل تراتلو په اردو، انګلیسي او پښتو ژبه باندې دغه نشرات مرالیږي. او دریم دا ولو چې دغه رهبران چې دلته په پاکستان کې موجود دي، سپاره وخت کې ګلبدین حکمتیار، یونس خالص او ربانی او احمد شاه مسعود دغه دا په وخت کې په پاکستان کې ول، البته د داوود خان په وخت کې راغلي ول. دغه وایي بیرته هلته افغانستان ته چې درسي تاسو د سیاسي فعالیت اجازه ورکړي. د دوی په منځ کې قبلي سوي ولې او موافقه پې سوي ولا، او د دغو د لاسلیک لپاره یا دغه ته د فاینل سټیج د ورکولو لپاره دغه اړیکې سره اوسولې، خو ځینې نورې مداخلې بیا وسولې چې په هغه وخت کې مناسبات د دغه رهبرانو په منځ کې هم خراب شول. او ضمناً په هغه وخت کې د پاکستان د خارجه چارو د هغه وخت وزیر آغا شاهي بالو، دا آغا شاهي په همدغه ورځ باندې هغو ته تلو، کابل ته تلو، سی له افغانستان سره سی په هغه وخت کې حفیظ الله امین مشیر وو، دا مذاکرات وکوي او ضمناً قراردادونه قرارداد سره لاسلیک کړي. البته دا ماته دقیقه نه دی معلومه، خو کابل ته روان وو په هغه وخت کې. زه هم د چکلالا ایر بی سی بولی دی کابل ته روان ولو، په دغه وخت کې زه هم په همدغه هوایی میدان کې ولمه، موږ د سفارت دوه کسه وو، نو دی روان ولو چې موږ ورسره خدای پاماني وکوو. هغه بیا وروسته تقریبا یو شل دقیقې وروسته که نیم ساعت بعد وروسته اطلاع راغله چې په کابل کې ډېرې سختې واورې ووري او د آغا شاهي سفر کینسل شو، نو هغه بیا کابل ته نه ولاړ. او هلته په هغه وویشتم د دسمبر باندې په 1990 کې سرو لشکرو په افغانستان کې هغه د یرغل وکولو او حفیظ الله امین یې هلته مړ کړ. نو دغه یعنی زما یو له غوسه او یو له خاطراتو څخه هم دغه هم دی.
خپل علاقه وړ موضوعاتو په اړه وایس په چیش باندې وخت روي، څمو خوشی شي د ځینو مثلا مطالعه خوشی شي، د ځینو سپورت خوشی شي، تاسو څنګه؟
زه په خپل ژوند کې زه چې کوچنی هم ومله مطالعه سره ما ډیر علاقه لرله. مثلا مزه چې په ابتدایي مکتب کې هم ولو، زما پلار هغه ته له هندستان څخه، البته په هغه وخت کې به زموږ خلک هند ته تلل، دغه سی دا د نړۍ اطلس چې دی دغه یې راوړی وو، دغه به ما په ډېره علاقه سره کوت او دغه هندو دغه ځینې هیوادونه دا مې البته په کې پیژندل په جغرافیه کې مو لوستي ول. نو یعنی هغه وخت زما له مطالعې سره علاقه پیدا شوه. بیا وروسته زه چې په مکتب لیسه کې هم ولم، ما دغه د سیاسي ګوندونو اخبارونه دا مې ټول مطالعه کړي، حتی ځینې موضوعګانې اوس هم زما په یاد دي، که هغه د کیڼ اړخ د ګوندونو وي که د ښي اړخ د ګوندونو وي.
ګران صاحب، له دې خو داسې معلومه شي چې یوازې مو سیاسي موضوعات لوستل، غیر سیاسي شیان مو نه لوستل؟
بالکل، سیاسي مسایلو سره زما علاقه ولا، او بیا ورسته خصوصا د افغان ملت اخبار به ما ډیر مطالعه کوا. افغان ملت بیا ورسته سره جلاس ول دی فدا محمد فدایی په نوم باندې یو څوک ځنی جلاس ول، غلام محمد فرحات نشرات لارر په نوم دی ملت باندې یو اخبار نشر کاو، دغه به هم مطالعه کاو.
تاسو اشاره وکړه چې په افغان ملت ګوند کې هم وی، افغان ملت ګوند خلق ته څنګه بلاړې او ولې بلاړې؟
نو بیا د شولو چې په دغه افغان ملت کې هم اغور اغله لاغه ډیپلوم انجینیر پاپا یو بیانیه په پارلمان کې ورکړه، په دوی په منځ کې اختلافات راغلل. او بل دا دی چې بیا وروسته لغه په 1952 کال کې دغه داود خان چې د خطاب به مردم افغانستان بیانیه ورکړه، دغه هم د دې تاثیر ولو. او بیا حفیظ الله امین ماته د دوی د تجو چې زما په کار یې، نو هغه چې زه ورغلم ما سره دا مسایل مطرح کړل، او زه هغه دغه ګوند ته جذب کړم، او بیا د ده تر مشرۍ لاندې یا د هغه تر د مجه د یعنی د تیوري او د سیاست استاد دی ولو تر 1955 کال پورې. نو بیا یغو جذب کړو، بیا په همدغه خلق یا د حزب دیموکراتیک خلق په اردو سازمان کې مجه فعالیت کول.
کله چې د خلق دیموکراتیک حکومت یا د نجیب الله حکومت سقوط وکړ، تاسو بیا هم په پاکستان کې پاتې شو او که د هغه د حکومت له سقوط وروسته ووتئ؟
زه وری پاتې شوم. اگر که زه د خپل حکومت له خوا د ډاکټر سید نجیب په وخت کې یو ځل تبدیل شوم، او ما الوداعي ملاقاتونه هم شروع کړل، ولی بیا ما ته د ډاکټر سید نجیب له خوا یو ډایرکټیو راغی چې تاسو خپلو وظایفو ته که ما فی سابق ادامه ورکړئ. دا ځکه چې هلته ما یوه پروژه شروع کړې وه چې وروسته د جلال آباد له جګړې څخه دا کامیابه پروژه وه، او ما له دغه اسد درانی چې تورن جنرال ده اوس هم ژوندی ده، له دغه سره مې یو ملاقات وکړو. البته د برما د سفارت په یوه ریسپشن کې او ځینې خبرې هغه ما ته وکړې، ما دا د افغانستان د سولې په تړاو باندې یا دا چې ډاکټر صاحب نجیب ویلي وو چې زه به له همدغه جهادي تنظیمونو سره په هر ځای کې حاضر یم چې مذاکراتو ته ادامه ورکړم، په دغه باب ما دوی ته معلومات ورکړو. دغه باعث د دې سو چې زه هلته پاتې شوم. نو بیا زه تر 1992 کوم وخت چې په 28 د اپریل یعنی مجددي د دوو میاشتو لپاره هلته واکمن کړ، تر دغه وخت زه په دغه ورځ باندې بیا ونیول شوم چې دا زما د ژوند یوه ترخه خاطره وه. د آیسای
لخوا
د آیسای ونیولم، خو دوی داسې ویلي چې ګویا تا مجاهدین غواړي او مجاهدین ته مطلوب سړی یې. او بیا دغه د ځینو اخبارو کې هم نشر کړل چې هغه اخبارونه له ما سره اوس هم شته دی. او بیا د بیننسیوان د هڅو په نتیجه کې او دغسې د ډیپلوماتیک کور د هڅو په نتیجه کې زه وروسته له 10 ورځو را خلاص کړی شوم. نو زه هلته بیا یو ډیفیکټو هغه ومه، ډیپلومات ومه. او بیا زه وروسته لغه نه اول دغه هلته چیک ته راغلم پراګ ته، او په پراګ کې یو هفته ومه، بیا له پراګ څخه دلته آلمان ته راغلم.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو زور می دار ورکړی وای
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه